Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1409 او به د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولي اجازه میاشتې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 1 سره برابر ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتژۍ پر بدلون کار کوي. د ناتو چارواکي بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او دغه راز د هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام پر لارو چارو خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا د پر مرستو د چارې ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه تر اوسه شکونه موجود دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان باید سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یه داده سی پا افغانستان که باید صلح رامنسته شی او ده تروریزم پا مقابل که دا هیوادونه سی ناتو پوری ارتباط داری ده دا افغان ملی اردو سره به دیر خطو گه لکه مخ که ادامه باور که سی تر 2023 پوری ده مونگ ملی اردو پخپل پخو که ودری گی او اخپل میاری وظایف خطو گه سر تورسی.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
پر هر ولسوالۍ ډاګو سیمه کې چهار شنبې په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا یوه ناچاو د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مېرمۍ ته لاس کړی دی چاودنه یې کړي، خپله دا مېرمنه او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه یې ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوږیاڼي په وینا د ټپي شوو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو ترمنځ دي. د وایي د هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې په مهال په دغه کور په پریوتې وه چې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د چارې اداره یا سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرونی خپور کړی د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظورې د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتیژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې نه څرګند دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریم شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنگلاديش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دو پرلپسې بریاو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
لوبډله د پوره چمتووالي سره د بنګلاديش پر وړاندې لوبیږي او انشاءالله تمه ده چې درېیمه شل اوریزه لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنه ودروي.
د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هرادون ښار په ورزشي میدان کې دغه مسابقه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ رتبه چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو دغه راز د اروپا د بهرني سیاست مشر په هغې لیک کې چې د دوشنبې په ورځ استولی د امریکا د مالي لوز وزیر استیفن منوچین او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او ویل چې په ایران به بیرته بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه اټومي تړون ژوندی وساتي. د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرینی څخار دفاع کړې و د جنگي جرایمو د اداو له کبله بیا محاکمه کیږي. د ناصر اوریج مدافع وکیل لیلا جویچ پرون چهارشنبه د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بوسنیا هرزګوینې محکمې چې په سرحیو کې ده د پخواني قومندان یو 50 کلن اوریج د بیا محاکمه کولو امر صادر کړی دی. او د هند سینما ځینو لوبغاړو په ممبئی ښار کې د ځینو نیالګیو په کینولو هڅه وکړه چې د خلکو پام د زرغون چاپیریال اهمیت ته واړوي. دوی پرون د چاپیریال نړیوالې ورځې په مناسبت چې د جون 15 ده د کمپاین عملي کړل. پیژندل شوی فلمی ستوري جوی چاولا رسنیو ته وویل زموږ په ممبئی کې موږ کثافات زیات کړي چې موټرونه چلو له ښاره بهر صنایع او فابریکې جوړې شوي ودانۍ هم زیاتې دي. څه کارونه نه کوو. د پراختیا په نوم بیا هم ونې غوڅوو. د هند حکومت د 1915 کال په یو راپور کې ویل شوي چې د دغه هیواد ښارونه هره ورځ 15,000 ټنه داسې کثافات تولیدوي چې اکثر محتویات یې پلاستیک دی. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کده. اوسنی نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي.
مونږ هم دغسې یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبانۍ غونډې مخکې له دې هیواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 24 ساعتونو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي. دا وزارت وایي په دې هدف د ملي اردو ترڅنګ د منطقوي یا سیمه ییز ځواک د ایجاد چارې هم ګړندۍ کړې دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې ولسي جرګې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د سپیناوي لپاره ورغوښتی و دا خبره وکړه چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي چې د وسلوالو مخالفینو وروستي تکتیکونه شن کړي. نور حال د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل دغه سیمه ایز ځواک به په تصفیه سو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونږ هم دغه یو تګلاره جوړ کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کیږي ادامه ورکړل سي، او پس له تامین د امنیت هلته د مونږ د منطقوي قواوې د امنیت د دوام خپل مسؤلیت ادا د ملي اردو په څنګ کې یو منطقوي قطعات یا منطقوي اردو رامنځته کیږي چې دغه تحقیق موږ د نظامیانو د استراتیژي له مخې نه ډېر ښه تاثیر به ولري، او په آینده کې مسؤلیت دپاره منطقوي قواوې خپل وظایف لکه ملي اردو غوندې اجرا کړي.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې له لغمان ولایت څخه پیل شوی وي چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وي دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل شوي درې میاشتنی روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به دوې میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. وایس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل
د کورنۍ او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په څیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوي دي. بلخو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکاري پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
راپور کې مو اوریدل چې د ناتو په مقر کې په بروکسل کې البته د افغانستان پر وضعیت خبرې کېږي. د افغانستان موضوع هم د ناتو د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو د سبنۍ د غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. خو تر دې غونډې مخکې په بروکسل کې په ناتو کې د امریکا دایمي استازي او د راز د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر راپور ته غوښ شو
کې بیلی هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پشپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is
د ناتو ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخاوني سو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپل هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې په هیشي په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهم لوی ډله افغانان جوړوي، دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه ده. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د ستونزو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشۍ سولې ته ډېر هیله مند کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوشي چې دوی خپل هدف ته د سولېزو خبرو للارې د جګړې تر ادامې ډېر څه ترلاسه کولی شي. سلطنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر شهرونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناټو نږدې 14,000 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
شیبه پر شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د ورځپاڼې په وینا، که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ، تر 40% زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه شئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یوه راپور له قوله لیکلی چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 10 کلونو عمر لري ښوونځي ته نه شي تلای. د دوه کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی. جګړه، بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دي چې کوچنیان له ښوونځیو پاتې کیږي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هموی موټرو څخه ځینې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي د طالبانو لاس ته لوېدلې او پخپله افغان سرتیري په نقشه کوي. د ورځپاڼې په وینا، د امریکا جنگي الوتکو شاوخوا 40 هموی موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو، د 2 کلونو په اوږدو کې وروسته له هغه له منځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل. یو اس ای ټوډی دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو له نیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات سوی، بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکښې یو زرعي موټر کارېدلی و. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي، وروسته له هغه چې پر فرا ښار طالبانو حملې وکړې، یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي. د ورځپاڼې په وینا، تر دې تهاجمي حملې 2 اونۍ وروسته د فرا د ښار او بازار حالت عادي سو، خو تر هرو 2 ساختمانونو وروسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فرا ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نورالله قادري له قوله لیکلي، خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي، نو افغان ځواکونه نس کولای د سخت دریځو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي. د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه د ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي. بې پولي خبریالانو د یو افغان خبریالې زکیه زکی د وژل کېدو په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. میرمن زکی چې په جبل سراج کې د سولې غږ رادیو مسؤله وه، 11 کاله وړاندې وژل سوې وه. د بې پولي خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکیه زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي. دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رئیس عبدالمنان فراهید د 11 کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو 6 کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره تړاو درلود، د میرمن زکی وژلو په تړاو ونیول سول، خو 1 کال وروسته ټول بیرته خوشې سول. په بې پولي خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی وویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادۍ په خاطر یو شمېر اقدامات کړي، خو د زکیه زکی د وژلو په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوي او باید دا کار وسی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هېواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. مخکې له دې چې د دې وزارت د اندېښنو په باب واوري، دا به واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت پرون په 11 ولایتونو کې د اوبو رسولو د 12 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د اوبو او انرژي وزیر وویل د دې پروژو له بشپړېدو سره به تر یوه حده د اوبو جریان کنټرول او د ضایع کېدو مخه به ونیول شي. خان محمد سین نور تفسیر وړاندې کوي.
کرنیز ځمکو ته د اوبو رسول په ځینو سیمو کې د روانو اوبو د جریان کنټرولول او د سربندونو او استنادي دیوالونو جوړول هغه 12 پراختیایي پروژې دي چې تړونونه د 4 شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اوبو برېښنا د وزیر علي احمد عثماني او د یو شمېر افغان شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. خاغلی عثماني د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل، د یادو پروژو له بشپړېدو سره به د هیواد په 11 ولایتونو کې تر یوه حده د روانو اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
امروز قرارداد 12 پروژه در بخش
نن د اوبو رسولو د شبکو په برخه کې د 12 پروژو تړونونه چې د اوبو رسولو او سربندونو او کانالونو د جوړولو شبکې پکې شامل دي لاسلیک کوو. د دغو تړونونو ټول لګښت سباندې 223 میلیون افغانۍ دي چې د اوبو برښنا د وزارت نړیوال بانک او د هندستان د دولت لخوا تمویلېږي.
خاغلی عثماني وویل دغه پروژه به د بادغیس، ننګرهار، کندهار، دایکندي، تخار، بلخ، سرپل، کاپیسا، پروان، لغمان او پنشیر ولایتونو په ځینو سیمو کې پلې شي. د یادو پروژو ټول تړونونه له افغاني شرکتونو سره وشول. د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر دا هم وویل په تیر کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو برېښنا رسولو 16 تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو پراختیایي پروژو تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پخوا تر دې د افغانستان ډیری خلکو د پراختیایي پروژو د موادو پر کیفیت انتقادونه کړي دي. د ولسي جرګې لومړی منشي مرداد نجرابي چې د دغو 12 پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو په مراسمو کې حاضر و، د یادو پروژو د چارو په جدي څارنه ټینګار وکړ.
هیله ده د پراختیایي پروژو په پلي کولو تیز کار وشي. هغو کسانو چې د اوبو او برېښنا له وزارت سره یې دغه تړونونه لاسلیک کړل دوهم لاس ته دې نه سپاري. پروژه چې پلي کوي باید په دوهم او دریم لاس یې ونه پلوري.
د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحمن رحماني وویل دغه پروژې د ملت ګټې تضمینوي او په کار ده چې په صداقت سره پلي شي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هېواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو پرون ازادي راډیو ته وویل چې باید ژر تر ژره جدي تدابیر ونیول شي تر څو دغه خطر له منځه یوړل شي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
په افغانستان کې د څښلو د پاکو اوبو کموالی تازه اندېښنې راپارولې. تر دې چې د دغه هېواد د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې دا ستونزه ممکن د ناروغیو او تلفاتو د ډېرېدو سبب شي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څښلو د پاکو اوبو کمښت د دې سبب ګرځي چې خلک د غیر صحي اوبو څخه استفاده وکړي او په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. دی وایي د اکثره ساري ناروغیو ریښه د څښلو غیر صحي اوبه دي او په روغتونونو کې د همدې اوبو له کبله ناروغۍ څو چنده ډېرېږي. په هغې صورت کې چې دا موضوع کنټرول نه شي د چټلو اوبو او خوړلو له لارې لکه د کولرا په څېر ځینې ناروغۍ په کتلوي شکل یو بل ته سرایت مومي او داسې وخت بیا د اټکلیدونکو تلفاتو فکر ډېرېږي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي وایي 5 میلیونه افغانان چې د ټول نفوس 63% جوړوي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلي کریمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د څښلو د پاکو اوبو د نن نوي قراردادونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د هغو خلکو له ډلې چې د څښلو پاکې اوبه نه لري 53% یې د افغانستان په کلیو او بانډو کې اوسېږي. له دې وړاندې هم څو ځله په بېلابېلو سیمو په تېره هم د کابل په څېر په لویو ښارونو کې چې د ځمکې لاندې ډېرې اوبه یې چټلې ګڼل کېږي پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي موضوع یاده شوي. تر دې چې د کابل ښار ځینو اوسېدونکو د څاګانو اوبو د رنګ او خوند بدلېدو هم ویلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو په جنوبی وزیرستان کې پرون د څلی رښتو نور ساتونو لپاره ګرز بندیز تمدید کړ. په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو محلي وسلوالو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو ترمنځ یکشنبې په ورځ شخړه وشوه. په هغې پیښې کې 4 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو د نورو خونړۍ شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبیلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز د 23 نورو ساعتونو لپاره وغځاوه. دغه ګرز بندیز په داسل کې تمدید شو چې تیر یکشنبه په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلوالو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د 4 کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له واڼه څخه دغه ګرز بندیز د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرې ایښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل سول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پی ټی ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤل وګڼل سي. د پاکستان حکومت دغه محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل.
امن کمیټې خو مشکل نه دي ورته ویلي، موږ طالب او یاد شدګرد ورته ویلي دي. دا حکومت امن کمیټې ورته اوس د خلک په سوونه کې شول، مولونه یې والی دي، ګاډي ور سره زیات شول، ګاډي نوی ګاډي دي، ګاډي دې اصلي نه ډاکتي، غټې غټې اصلي دي ور سره، واړه اصلي دي ور سره، غټې هدي واړې دي، کیلومیټر کیلومیټر کې دې ګاډي دراولي دي، خلک به دراوي، خلک یې تلاشي اخلي.
مزمل وزیر وایي ورور یې علي وزیر ته وسم خطر سته. د پاکستان د پوځ یو ویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره په شخړه واوښتل، خو د کمیټې غړیو د شخړه بنده کړله.
اوسم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ له دوام ژمنې وشي. په پام کې ده چې د ناتو دفاع وزیران په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د افغان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. دا خبره د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. دا پیښه د ننګرهار په چپریار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د اولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد پر وړاندې د مبارزې د دوامدارو ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اووره مسابقه کوي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. او د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرنی څخار دفاع کړې وه، د جنګي جرایمو د اعدام له کبله بیا محاکمه کیږي.
دا ژوند رنگونه.
عاطفه نورستانی ما د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړي.
دې موضوع ته چې متقابل احترام که په کورنۍ کې نوي، مثلا د مشرانو شفقت نوي په کشرانو باندې او د کشرانو احترام په مشرانو باندې نوي، کوم ستونزې به کورنۍ تر پاره وي؟
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو د دوی په منځ کې قابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسائل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازم ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډیره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار ده په مقابل کې، د خپل مور په مقابل کې هغوی خپل وظیفه او دنده دا ګڼي چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی قدر باندې پوښتنه. دغه قدر شناسي مسله هغه د احترام مسله ده. او که چیرته په کور کې دا رعایت چې مالدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه او محبت پیدا کیږي، او کورنۍ وایشي چې دیو بل په خبرو باندې پوه شي، دیو بل ارمانونه ورته ارزښت ولري، او کورنۍ مالمدار ده پرمختګ په لور ځي. او که چیرته دغه احترام په کور کې ورات نشي، دغه سي پولنه ته وړاندې شي، مالمدار په ټولنه کې بیا لوی ستونزه رامنځته کوي.
په سنې شرایطو کې په اوس مهال څومره دغه ستونزه لیدل کیږي؟ البته په کورنۍ
بدبختانه زموږ ټولنه د ډیر ذاتو قانونه کېږي چې په دلته جنگ را روان دي، او په دې جنگ کې مالمدار د کورنۍ په روحیاتو باندې ډیر زیات تاثیرات دي. اغیزه خو د روان شناسي نظر که چیرته روان پوهانو نه پختره سړی وکی جنگ شرایط خو زمینه ورته ډیره برابرۍ هغه لازمه او سلا چې مور پلار باید ولید ما شمانو په مقابل کې هغه کمیږي هغه لازمه مینه او محبت هغه لازم اتحاد او اتفاق هغه لازم متقابل احترام په کورنۍ کې کم رنګ شوی ده حتی په ډیرو خو کورنۍ کې کم رنګ شوی ده
تاسو خپل البته داسې کوم کورنۍ درته معلومه ده چې هغه کې دغه ستونزوي او بیلګې ټولن تړاند شي
ولا بختانه ډیر دي زمنګ څنګه مثلا موږ بلاک او سیګو د څنګه د سیګاونډیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تسبک سپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوز پیګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد یو موږ
ډیر زیات مننه کوم کور وده
تشکر تاسو نه ګرم
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سفر فروخ ته سپارم چې له نوي مطالبه سره سړی ترغلی فروخ صاحب خره خلاص
تشکر نوري صاحب شما خسته نباشید ساعت 7:30 دقیقه